د سهار 8 بجې شوې. السلام علیکم. د ازادۍ رادیو د یو ساعت خبرونه تخرغلست. قدر من اوریدونکو، د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروگرام خبريږي. خو له هغه مخکې د ننګرهار پر عمومي محبس لپاره وسلواله حمله وروسته حال درکو، او وابورې چې د ننګرهار سرپرست ولی وایي د پرونی حمله پترڅ کې لاسګونه بندیان تښتیدلی دي. نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو. خبری مجله او خبری برخه د خبرونه په دوام کې راځي. لمړی په موکړی د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. د هم د خبرونو سرټکی، هغه پلاوی چې په سپین بولدک کې د پاکستانی پوځیانو په ډزو د ملکی افغانانو د وژنې د ادعاو په اړه د څېړنې لپاره موظف شوی، د پیښې سیمې ته رسېدلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره د بین الافغاني خبرو په اړه بحث کړی، او ولسمشر ډونالډ ټرمپ مایکروسافت کمپنۍ ته د سپتمبر تر 15 پورې مهلت ورکړی چې د چین ټیک ټاک کمپنۍ وپیری. بشپړ خبرونه. د افغان حکومت هغه پلاوی چې په سپین بولدک کې د پاکستانی پوځیانو په ډزو د ملکی افغانانو د وژنې د ادعاو په اړه د څېړنې لپاره موظف شوی، د پیښې سیمې ته رسېدلی. د پلاوی مشري د افغانستان د ملي امنیت شورا مرستیال صدیق الله فهیم کوي، او د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او د ملي امنیت او نورو ادارو استازي غړي دي. د ملي امنیت شورا په یو بیان کې چې پرون ماښام خپور شو، ویلي چې کندهار ته د پلاوی د سفر موخه د دې پیښې هر اړخیزه څېړنه له متضررو کورنیو او خلکو سره مرسته، او د دې خبرې یقیني کول دي چې په راتلونکي کې دا ډول پیښې تکرار نه شي. د عرفې په ورځ د افغان او پاکستاني پوځیانو نښته وروسته له هغه پیل شوه چې د راپورونو له مخې پاکستاني سرتیرو پر هغو پارېدلو موترزانو ډزې وکړې چې د چمن سپین بولدک د دروازې د پرانیستو غوښتنه یې کوله. په دې نښته کې د افغان چارواکو په وینا 14 ملکي افغانان مړه او 80 نور ټپیان شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره د بین الافغاني مذاکرو د پیل په اړه خبرې کړې. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پر ټویټر لیکلی دی چې پومپیو او برادر پرون ماښام د ویډیو کانفرنس په وسیله په دې تماس کې د بین الافغاني خبرو پایل او د طالبانو د پاتې بندیانو خوشي کېدل مهم وبلل. امریکا او طالبانو د فبروري په 9 د سولې یوه موافقه لاسلیک کړه چې له مخې افغان حکومت او طالبان د بندیانو له تبادلې وروسته باید بین الافغاني خبرې پیل کړي. طالبانو 1000 تنه افغان پوځیان او افغان حکومت 4600 طالب بندیان خوشي کړي، خو ولسمشر اشرف غنی ویلي چې د پاتې 400 بندیانو د خوشي کولو صلاحیت نه لري، او په دې اړه پریکړه به مشورتي لویه جرګه کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بنن 3 د سولې او د مشورتي لویې جرګې په اړه د بحث لپاره د دوو غونډو کوربه وي. د دې وزارت ویان ګران هیواد ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې غونډو هدف د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د اجماع پیاوړي کول دي.
بهرنیو چارو وزارت د دوو سیمه ییزو مشورتي ناستو او د نړیوالې مشورتي ناستې کوربه وي، او د دې ناستو په جریان کې به د آینده مشورتي لویې جرګې په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر او د هیوادونو استازو ترمنځ خبرې او تبادله نظر وشي.
ښاغلي هیواد د دې غونډې په اړه نور جزئیات ورنکړل، او دا یې هم ونه ویل چې د کومو هیوادونو استازي به ګډون پکې وکړي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. راپورونه وایي چې د ایران حکومت د کورونا وایرس اړوند پیښو او مړینو په اړه معلومات پټ کړي دي. بی بی سی ته په دې وروستیو کې په دې اړه د یوې بینومه سرچینې لخوا د ایران د حکومت شمیرنې استول شوي. شمیرنې ښیي چې د جولای تر 20 پورې په ایران کې د کورونا وایرس له کبله نږدې 240,000 کسان مړه شوي. په داسې حال کې چې د ایران د روغتیا وزارت دا شمیرې 14,415 ښودلې وې. ایران د هغو هیوادونو له ډلې دی چې د کورونا د خپریدو په لومړیو میاشتو کې دی اوبا ډیر وځپه د ایران پر حکومت له دې مخکې هم انتقادونه کېدل چې رښتینې شمیرې پټوي. د مسکو پولیسو د هغو کسانو جریمه کول پیل کړی دي چې د ښار په مترګانو کې ماسک او دسکش نه اغوندي. تاس خبری آژانس د روسیې د قانون د تنفیذ د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې پولیسو د ښار په عامه ترانسپورت کې د اګست له لومړۍ نیټې څخه څار زیات کړی دی. په دې هیواد کې د مې له 12مې څخه په عامه ترانسپورت کې د ماسک او دسکش اغوستل جبري شول. د هغو کسانو لپاره چې له دې مقرراتو سرغړونه کوي 15,000 روبله چې د 8 ډالرو انډول دي جریمه ټاکل شوې. د ورلد میټرز د شمیرنو له مخې په روسیا کې له 8,500 زیات کسان په کووید 19 ناروغۍ اخته دي او له دې کبله له 14,000 زیات کسان مړه شوي. او ولسمشر ډونالډ ټرمپ یوې امریکایي کمپنۍ ته د سپتمبر تر 15مې پورې مهلت ورکړی چې د چین ټیک ټاک کمپنۍ وپیري. ولسمشر ټرمپ پرون د اګست په 3مه وویل که مایکروسافټ کمپنۍ ټیک ټاک رانیسي نو دی به یې مخالفت ونه کړي. ښاغلی ټرمپ ویلي چې د مایکروسافټ له اجرایه مشر ساتیا نادلا سره یې د دې احتمالي اقدام په اړه خبرې کړي دي. ولسمشر ټرمپ چې تیره اونۍ په متحدو ایالاتو کې د ټیک ټاک د بندولو ګواښ وکړ ویلي وو چې چین ښایي له دې ټولنیزې شبکې د استخباراتي اطلاعاتو د راټولولو د وسیلې په توګه کار واخلي. ټیک ټاک چې د لنډو ویډیوګانو خپرونکې شبکه ده په ټوله نړۍ کې شاوخوا 1,000,000,000 کارونکي لري. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خپرو، خو له هغه مخکې تاسو د لنډې خبري برخې اوریدو ته رابولم او دا هم د دې خپرونې د سر موضوع. د ننګرهار پر محبس له حملې وروسته چارواکي وایي د دې زندان لسګونه بندیان لا درک دي. په دې برید کې د چارواکو په وینا 15 کسان ووژل شول او نږدې 50 نور ټپیان دي. خو د ننګرهار پر عمومي محبس ډله ییز برید چې د یکشنبې له مازدیګره پیل شو او 9 ساعته یې دوام وکړ لا هم ګڼ ناڅرګند اړخونه لري. د فریبا ظاهر په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
څه باندې 200 بندیان توانېدلی د ننګرهار پر عمومي محبس په پرونی برید کې په تیښته بریالی سي. په دې محبس کې د چارواکو په خبره په جنایي جرمونو د تورونو بندیانو ترڅنګ طالبان او داعش وسلوال هم بندیان ول چې د ټولو شمیر نږدې 1,800 کسانو ته رسېده. د ننګرهار سرپرست والی تمیم عارف مومند تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم د دوی ارزونې تر اوسه نه دي بشپړې سوې، خو دمګړی 200 بندیان لا درک دي.
جمله ولسو درې نوی تنه مونږ په محبس کې درلودل چې د جملې څخه 15 تنه اوس په کنټرول لاندې لرو. البته تصفیه جریان لري او هغه کپتان او هغه شهدا چې مونږ لرو د غیب هم اوریت تثبیت شي دقیق په معلوم شي نو څه کول شو مونږ دقیق ارقام ولرو. خو فی الحال د 200 نه پورته بندیان مونږ د کمبود لرو. البته د فراریانو په لیست کې شاملول شو.
شغلی مومند د لاترکه بندیانو د هویت په اړه نور جزئیات ورنکړل، خو ویل چې د تشتیدلو بندیانو د بیرتنیولو لپاره جدي هڅې روانې دي. د ننګرهار د سرپرست والی په خبره انګیرنه ده چې لا په دغه کسان په شار کې دننه وي نو ټول مشکوک ځایونه د امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دي. تر دې وړاندې د ننګرهار د والی وین اتاولا خوګیانی ازادي راډیو ته ویلي وي چې 1,015 بندیان چې له زندانه وتلي وو بیرته ونیول شول. رسمي شمېرې ښیي چې په دې برید کې 15 تنه وژل شوي او 46 نور ټپیان دي، چې په وژل شویو کې شل ملکي وګړي، 3 بندیان او 2 امنیتي منصوبین شامل دي. خو د شغلی مومند په خبره ښایي ارقام بدل سي. د بریټ افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د درې ورځنی اوربند په دریمه او وروستۍ ورځ وسو. وسلوالو طالبانو په دې بریټ کې لاس لرل رد کړل، خو داعش وسلوالو یې مسولیت واخیست. اوس پښتنه ده چې دا 9 ساعته بریټ داعش وسلوالو په یوازې سر وکړ او که نور مرسته هم ورسره وه. د ولسمشر اشرف غنی ویان صدیق صدیقی د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبرې غونډې ته وویل چې امنیتي ځواکونه به وروسته دا معلومه کړي چې د بریټ تر شا د کومې ډلې لاس و. افغان چارواکي دا کوي چې طالبانو د خپلو فعالیتونو د ترسره کېدو لپاره پراخ چتر جوړ کړی دی چې وخت نا وخت نوم بدلوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان ازادي راډیو ته د داعش او حقانی شبکې ترمنځ د تړاو خبره وکړه. طارق آرین د دوشنبه په ماښام د اگست 3مه ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان لپاره د داعش ډلې نوې ټاکل شوی مشر د حقانی شبکې غړی دی.
شهاب المهاجر د افغانستان لپاره د داعش نوې مشر اصلا د حقانی شبکې یو غړی دی. طالبان او حقانی شبکه هر ورځ از مونږ پیواد کې ترهګریز فعالیتونه ترسره کوي. ځینې وخت د سیاسي ملحوظاتو له امله د داعش تر نامه لاندې بریدونه هم افغانستان کې کوي. مونږ دوی پیژنو، د نومونو په بدلولو هغوی نسي کولای چې خپل اصلي څهرې پټ کړي.
افغان چارواکي حقانی شبکه د وسلوالو طالبانو عمده ملاتړ کړي او وایي طالبان له امریکا سره د دوهې د تړون پر خلاف تاوتریخوالی نه دی کم کړی او له تروریستي ډلو سره یې اړیکو ته دوام ورکړی دی. په افغانستان کې داسې خونړۍ بریدونه هم سوي دي چې طالبانو یې مسؤلیت نه دی اخیستی او حتی په خپلو اعلامیو کې هغه بریدونه غندلی هم دي. خو داعش وسلوالو یې مسؤلیت منلی دی. طالبان ادعا کوي چې په افغانستان کې له داعش ډلې سره جنګیږي.
د ننګرهار پر محبس له پرونی برید ورسته چارواکی وایي چې د زندان شاوخوا 200 بندیان لا درک دي. او سم ورزو د ننګرهار پر محبس له پرونی وسلواله حمله ورسته د جلال آباد ښار وضعیت ارزو. په دې اړه مې تقریبا ساعت مخکې د ازادي راډیو له خبریال سهارګل امیرزی څخه جزئیات پوښتل.
کسان چې د سهار پیل دی همدا شېبه چې ما د ننګرهار امنیتي چارواکو سره خبرې وکړې، هغوی په دې اړه باندې ازادي راډیو ته ډاډ ورکړ او وویل چې ښار په بشپړ ډول خلاص دی، هر څوک ښار ته راځي او راتلی شي، هټۍ خلاصولی شي، خپل کاروبار په مخ باندې وړی شي. او لکه څنګه چې پرون کلابند و ښار او امنیتي چک پوینټونه وو، هیڅوک ښار ته داخلېدی نه شو. نن هغه وضعیت نشته، وضعیت بیخي نورمال او عادي حالت کې دی. د ښار سره کومې د لرو پرتو سیمو لارې چې وي هغه هم خلاصې دي، د ولسوالیو لارې هم خلاصې دي او خلک په عین شکل تګ راتګ کوي او د ښار وضعیت بالکل نورمال دی. پرون نو وضعیت داسې و چې په دې وروستیو کلونو کې هیڅ داسې بیلګې نه وه. محبس باندې بریدو او د ولسوالۍ ولارې هم تلل شوې وې. ښار ته راننوتې څلور واړه دروازې بندې وې، هیچا ته د راتګ اجازه نه ورکول کېده. بیخي یعنې د ښار داسې و لکه یو په ټول ښار کې چې یو طوفان رالوتې، هیڅوک نه تر سترګو کېده. هټۍ بندې وې، کاروبار تړلی و، لارې تړلې وې، ښار ته د داخلېدو هیڅ امکان نه و. مګر نن هغسې وضعیت نه دی، نن وضعیت نورمال دی. ما هم چې داسې لنډه منډه د ښار په لوري باندې وکړه، رښتیا هم ښار ته د خلکو تګ راتګ و. که څه هم د سهار پیل دی، په سهار کې داسې ډېر خلک نه تر سترګو کېدي، یوازې شاید کاروباریان او هټیوال ښار ته راشي، خو بیا هم تر سترګو کېده چې ښار ته موټرې راتلې، ښار ته خلک راتلل، ښار ته خلک داخلېدل او کاروبار او دوکانونه هټۍ ټول هر څه خلاص و، نورمال حالت و. یو داسې حالت و لکه د نورو ورځو په شان تېرېده.
د ازادي راډیو خبريال سهار ګل امیرزای و چې د ننګرهار پر عمومي محبس له پرونی ډلیزې حمله وروسته د جلال آباد ښار د وضعیت د څرنګوالي جزئیات راکول.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
او سم ورزو د نړیوالو مطبوعاتو کتنې ته اجمل اند د لویدیز ورځپاڼې کتلي او په لنډي سره راته وایي چې په پاڼو کې کوم مطلب خپره شوي.
ګڼو سیمه ایزو او نړیوالو رسنیو د ننګرهار پر عمومي بابس په وروستي برید لیکنې کړي. داعش د دې برید چې لږ تر لږه 9 کسان پکې ووژل شول مسؤلیت پر غاړه اخیستی. لانګور ژورنال وایي دا برید د داعش ډلې د ستړي کوونکې جګړې برخه ده چې د پرله پسې شاتګونو سربیره غواړي ثابته کړي چې لا هم پیاوړي دي. تایم بیا په یو رپورت کې د دوشنبه په ورځ پر ننګرهار مابس پیرته د افغان ځواکونو د واک ټینګېدو ته اشاره کړې او زیاتوي د حمله د افغانستان په وړاندې پراته ازمیښتونه په ډاګه کړل. افغانستان په داسې حال کې له دا ډول پیچلو بریدونو سره مخ دی چې د امریکا متحده ایالاتونو له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو ایستل پیل کړي. د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې د تړون له مخې که چیرې طالبان د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په چاره کې په خپلو ژمنو ودرېږي، نو ټول نړیوال ځواکونه د راتلونکي میلادي کال تر نمایي له افغانستان څخه وځي. په ننګرهار کې ورسته بریدا پښتنه را مخته کوي چې آیا طالبان به وتوانېږي چې له امریکا سره په هوکړه کې کړي.